تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو خبرګوزونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د میرمنو غږ پروګرام دی او زه تاسو ته وړاندې نه ښه یو ته په خپل ټولو پښتنې مینه هر کلی ویم. هیله من یم چې روغ جوړ وي او دعا مې ده چې خاده پاد او بریالي شي. د ډیوا ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یم. د همیش په شان د میرمنو غږ پروګرام سره محبوب اکبری چې موږ سره مخکې پروګرامونو کې راغلي ده، د دندې لرله، د معلمې دندې لرله، اوس یو نوی ماحول چې طالبانو د 15 اگست تاسو چې کله داغوی په افغانستان کې حکومتونه وو قبضه شو او دغه حکومت راغی، اوس څه قسمه سچویشن دی، څه قسمه حالات دغه یو معلم چې نور ډېر د جنو مختلف محکمې سره تړلی دي، هغه څه ویني ګوري دغه وطن ته، دغه مختلف ادارو ته؟ موږ سره ملګری ده، هغې نه به دغه حالات پوښتو، دغې نه څه وخت هلې ځلې دي، همدغه خپل دنده په څه ډول مخکې بوځي. موږ سره ملګری ده محبوبه اکبری، هرکلی ورته وایو. په خیر راغلی سره مې محبوبه.
سلامونه ناهید خور جانې تاسو ته او د دیو رادیو ټولو اوریدونکو ته، لارو بار ټول د موږ پښتانه ډېره زیاته مننه د بلنه څخه مو کوروت.
ډېره مننه محبوبه چې موږ سره مو یووالی بیا موږ له وخت راکړو خپلو مسوشیات نه، ځکه چې سره موږ مخکې چې کله خپرونه کړې تاسو ډېر لوی حوصله او ډېر لوړ خیالات مو درل د خپل دندې په والي سره. د خپل خو اوس دا نوی حکومت راغلی دی، په دې کې ستاسو دغه دنده څنګه ده، څه نظر لرئ؟ لکه ځکه چې د طالبانو حکومت خو هغې خپل یو پالیسي ده، هغې باندې به هم ورسره خبرې کوو، خو اول به ستاسو نه تپوس وکړو چې دغه نوي حکومت کې ستاسو ژوند څومره بدلون ستاسو په ژوند کې راغلی دی؟
مننه ستاسو د بلنه څخه. یو ځل بیا دا ټول ته جواب ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره، یعنی د هر افغان په کور کې یو بدلون راغی، د هر افغان په ذهن او روان کې یو بدلون راغلی دی. کاشتا یو ښه بدلون راغلی وای، البته دا مرغه ذهنا او جسما ټول خوږ شوی دی. ټول یعنی زما چې یو ساده یو معلم هم یو استاد هم نیولی بیا تر لوړ پورې چارواکو یا سلمانه کښته، حتی عام خلک په روح روان او په ژوند باندې بدلون راغلی دی. ځینې خلک مسافر شوي دي، مهاجر شوي دي، حتی نو تاسو ولیدل چې د خپل کورونو هغه ځایونو څخه دوی بې ځایه شول، د کابل په پارکونو په دې ځایونو کې دوی دېره شول، څو چې امارت ټول افغانستان ونیو او زما په شمول ټول مهاجر شول بلې خواته ولاړل، حتی په یوه جوړه کالۍ باندې دوی خپل کورونو څخه ووتل. دوی کور طالبان راتلل او هلته دوی تقریبا د یوې نیمې میاشتې دپاره دوی هلته زموږ په کور کې تیر کړل او ځان ته ځای جوړ کړی و. د دوی مړی ژوندی ټول همالته پراته و. کله چې دوی ولاړل د کور د قبضه کولو ګواښ راته وکړ چې دا کور که څوک نه راځي، یعنې دا به سره موږ قبضه کړو. خو هغه ستونزه مو حل کړه، موږ د کابل په لور باندې مهاجر شولو او د دندې نه پاتې یم. دنده نشته، درس نشته، محصلین نشته، محصلین خپله حتی په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګۍ پورې نجونو ته اجازه شته، تر هغې نه لوړو ټولګیو ته اجازه نشته. که څه هم موږ تاسو وګورو د افغان د یو نظام یا د یو دولت هغه څلور یا پنځه مهم ارګانونه چې یعنی یو دولت پرې ولاړ دی، یو دولت پرې تکیه کولی شي، لومړی روغتیا ده، دوهم دا تعلیم ده، زده کړه ده، او بیا پسې اقتصاد دی او سیاست دی. یعنی اوس د امارت د اسلامي امارت په راتګ سره متاسفانه د دې څلورو پنځو هغه هېڅ درک نشته. صحت له ذهني او رواني ستونزو څخه نیولی بیا تر مثلا نور جسمی ناروغي د دې ترڅنګ د کورونا ویرا د ټول هر څه سره شته، خو متاسفانه لا په دمرګه په شفاخانو یا په روغتونونو کې سره نه غنښته دي. نیم ډاکترانو او نرسانو دا خلک دندې ته نه حاضرېږي، ځکه دوی ته که د ژوند ګواښ نه وي دوی د اقتصادي ستونزو له امله دوی تلای نه شي یا دوی د افغانستان نه وتلي دي. د دې تر نه وروسته بیا د زده کړې ستونزه ده. ډېره دردونکې ده، شی ده چې کاش اسلامي امارات د یو برنامې سره راغلی وای، کاش د یوې طرحې سره راغلی وای، کاش یو ښه منظم پلان دوی درلودی. خو له بده مرغه اوس دا خپله د دوی هغه ذهني مثلا ناانډوالی ده چې دوی په پوهنتونونو کې انجونو ته اجازه ورکول کېږي، که څه هم د انجونو د هلکانو په ټولګیو کې ترمنځ پردې درول شوي دي چې دوی باید یعنې بېل زده کړې وکړي، یعنې یو نجلۍ او هلک باید یو ځای سره کښېنني. خو هغوی ته بیا هم چې هر څه نه بیا هم اجازه شته، بیا هم دا ښه خبره ده، کومه ستونزه نشته، یا د هلکانو تر څنګ یا د پردې شاته. خو مهم دا ده چې انجونې درس وایي، خپل محسنین خپل درس وایي. خو موږ د اسلامي امارات په دې مثلا په دې منطق پوهېږو چې ښوونځی په بیا ولې تر شپږم پورته نجونو دپاره ولې اجازه نشته؟ کله چې تاسو نجونو ته مثلا د پوهنتون دپاره اجازه ورکوئ، بیا نو په دې کې څه ستونزه شته؟ که څه هم تېر حکومت د تیر حکومت یعنی د اشرف غني حکومت کې په جمهوریت کې د نجونو ښوونځیو دپاره معلمینې او ټول ښځینه دي، نو بیا دلته څه ستونزه شته چې تاسو مثلا نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدئ فقط تر شپږم پورې؟ هغه هم موږ چې د ځینو ښوونځیو پوښتنه کړې ده، د خپلو خپلوانو نه پوښتنه کړې ده، هغه هم اوس په هره ټولګۍ کې پنځه شپږ هغه چې ډېر نجونې ناسته دي، هغه اول دوهم او یا درېیم ټولګیو دي چې هغه لس پنځلس کسان ناسته دي نجونې، او دا هغه نه پورته اجازه نشته. او تر شپږم پورې بیا نیم نجونې د ویرې نه د ډار نه د درس ته نه ورځي، او که لاړه شي هم کله یا مثلا معلمان نه وي، ځکه معلمان هم دغه رقم ډارېږي د ډاره یا د ډار یا مثلا د معاش د نشتوالي په خاطر. ګورئ دا باید دوی چې داسې یو پلان درلوده چې افغانستان ونیسي، یا په زور یا په رضا یا په هر رقم چې وه، خو کاشکې دوی داسې یو پلان د ځان سره درلودی، کاشکې دوی داسې یو طرحه د ځان سره درلوده چې اقلا د دوی په راتګ سره دغه د نظام دغه ستنې نه وای ماتې. اقتصاد که چیرې تاسو ته ووایم اقتصاد خو په ټپه ولاړ دی، حتی یعنی په دا څو میاشتو کې خلک به هغه څه چې ځان سره ساتلي وو په کورونو کې هغه به دوی وخوري، دوی به وخوري که نه. خو مثلا امارات ځینې مثلا کسان وایي چې تاسو به تر شپږو میاشتو پورې صبر کوئ، تر شپږو میاشتو پورې به تاسو هغه ته راځئ، دندو ته به راځئ، وروسته بیا به ستاسو معاش درکول کېږي. خو دغه باید دوی ووایي چې په دې شپږو میاشتو کې آیا دندې ته تلل په مفته کېږي، آیا مثلا تر شپږ میاشتې هر مثلا یو ساده معلمه چې د کور کرایه او مثلا د هر څه په تصیر د کور خرڅ په تصیر دی، دا یو معلم یا یو معلمه د شپږ میاشتې خپل بچیانو ته څه راوړي؟ ځکه خو خلک هغه تاسو په خپل په میډیا کې ولیدل چې په اول سر کې د اگست په میاشت کې د میدان هوایي باندې خلک حتی مرګ ته حتی د تیارې تر ټایل باندې ځانونه قربان کړل، خو دوی حاضر نه وو چې په دې یعنی په دې نظام کې کار وکړي او یا پاتې شي. او اوس هم تاسو وګورئ د افغانستان بارډرونو ته مثلا پاکستان ایران مثلا یا د تاجکستان دغه لارې چې د افغانستان د افغانستان څخه د وتلو لارې دي، په څه ډول د طالبان لخوا بند شوي دي؟ او دوی وایي چې تاسې مداري دي، هیڅ خبره نشته، خبره د ډار نشته، خبره د لوږې ده، خبره د دې ده چې د یو غریب د یو بیچاره کس اولاد د لوږې غم دی. خو کاشکې چې د امارات دغه مشران صاحبان لږ د دې ورځو وړاندوینه کړې وای، کاش د دې ورځو دپاره دوی یو کار کړی وای، کاش دوی د دې حالاتو سنجش کړی وای، د هغو دپاره کوم پلان یا یو کار مخکې له مخکې دوی په لاس کې لرلی وای. دا ټول دا ستونزې هغه سیاست باندې خو به نه غږېږو چې د دوی مشران تر اوسه په خپل منځ کې نه دوی سره جوړ، کله یو بل سره وهي ټکوي، بیا بل چېرته لاړ شي، بیا خلک څه اوازه وکړي چې مړ دی، بیا وایي نه ژوندی دی. خو دا سنجشونه دوی باید مخکې کړی وای.
مطلب تاسو وایئ چې د حکومت دپاره، یو حکومت مخکې بوتللو دپاره یو پلان پکار وو؟ حکومت
مخکې بوتلل دا ډېر یو پلان غواړي. تاسو وایئ چې پلان نه لري چې لکه څه به کوي، حکومت به څنګه وړاندې بوځي؟ تعلیمونه، اقتصاد، صحت چې کوم تاسو یاد کړئ، ډېر خلک او د دې ویر نه لاړه طالبان یې موږ ښځه دي روزي کار لا خو په حجاب کې دي راځي. نو آیا دغه شان په داسې صورت کې هم ښځې لکه خپل دندو لځي او که نه، لکه بانکونو ته، سکولونو ته، هسپتالونو ته، کومې میډیایي رسنۍ دي دي ته تاسو څه وینې؟ ګورئ لکه دا هڅه روان دي که نه، هڅه په ټپه ولاړ دي؟
متاسفانه یو ویل دی، یو هغه مثلا هغه عمل چې دوی خپله مثلا په نظام کې دوی تطبیقوي، مثلا وایي چې د سکولونو یا ښوونځیو دپاره دوی وایي چې ښځینه معلمانې دې راشي، ښځینه زده کوونکي دې راشي یوازې تر شپږم ټولګي پورې. دا یو. او بل یوازې د صحت، د روغتیا پالان ښځینه کارکوونکي غوښتي دي او هغوی ټوله ورځي زموږ خپلوان پکې.
خو بیا چې معلمین استادانې دي نو بیا ولې لکه ای باندې بندیز؟ او تاسو څنګه خپل خبرو کوئ چې د اشرف غني په خواني حکومت کې هم لکه چې نو سکول کې ټول زنانه، د زنانو په سکولونو کې، د جنکو په سکولونو کې هم زنانه معلمینې وي، نو بیا ولې دې خپل دندو ته نه ځي؟
خو موږ هم په همدې خبره باندې غلي چې دا اوس ولې، یعنی دې ولې داسې یو حکم اعلانوي چې تر شپږم ټولګي پورې دې لاړ شي؟ په داسې حال کې چې ښځین هغه د نجونو ښوونځی ټول ښځینه دی، دا ټول ښځینه دی. نو ولې موږ هم اوس په همدې تمه یو چې د اسلامي امارات مشران دې موږ ته یو داسې یو قناعت راکړي چې یعنی یو منطقي د منطق له لارې، یا د یو دلیل، یا د یو برهان، د یو استدلال له لارې موږ په دې قانع کړي چې موږ ووایو چې هو رښتیا هم داسې یو ستونزه شته. مخکې تاسو وویلی چې امارات ویلی چې یعنې ښځې خپل کارونو ته ورځي په حجاب باندې پورې، ما خپله د اتلس نه نولس کاله ما په کندهار کې وظیفه اجرا کړې ده، درس مې هلته ویلي، پوهنتون مې هلته ویلي، ټول ما په چادري کې دا فعالیتونه کړي دي. ما یعنی دا ټول هغه ما همکاران که تاسو وپوښتئ، که په کندهار کې تاسو وپوښتئ، ټول پوهېږي چې ما په چادري کې، یعنی په چادري نه اضافه حجاب په افغانستان کې نشته، هماغه شی چې د دوی خوښه دی. یعنی موږ د دوی په یا جبر، یا رواج، یا خوښه، هر څه چې وي، خو مقصد موږ هدف زده کړه وه، موږ هدف خدمت وه خپلې ټولنې ته، خپلې پښتنې نجونو ته، خپل وطن ته، خپلو بچیانو ته، مو همدا هدف و. موږ خپل هدف ترسره کړه، هغه که په چادري وي که بې چادري وه، صحیح شو. خو اوس کله چې دی حجاب یا د هغه غږېږي، موږ نه پوهېږو چې نور تر چادري اضافه حجاب به څه شی وي چې دوی موږ ته وایي تاسو به په حجاب کې وظیفو یا دندو ته به راځئ. موږ خو په حجاب کې یو، نو اوس بیا ولی مثلا ښوونځیو کې حجاب هغه نشته، دنده نشته، د شپږم نه اضافه ولې نشته؟ د دغه ولې جواب موږ د امارت اسلامي د مشرانو څخه غواړو. یعنی یوه ټولنه یا یو مملکت یا یو نظام، هر څه چې وي، دا چې په کې تعلیم نه وي، چې زده کړه په کې نه وي، هغه برباد وبوله. هغه چې هر څومره په صحت کې ښه وي، چې هر څومره سیاست کوي، دې صحت یا روغتیا ته مثلا مخه کوي، یا اقتصاد ته، هر څه چې کوي، دا هر څه د په دوو مثلا آیاتو یا په دوو احادیثو باندې دا نه چلیږي. صحیح ده، دین به په خپل ځای باندې استعمالوو، خپل مذهب به په خپل ځای باندې استعمالوو، مګر زده کړه، پوهه، دا باید چې ورسره ګډه شي. اوس مثلا د وزارت تحصیلات عالي د هغه یو شیخ دی چې دلته اوس مقرر شوی، دی وایي زده کړه مهمه نه ده، مهم نه دی چې ته څومره مدارک لرې، مهم دا دی چې یو څوک تا ته دومره مثلا ستا د تقوا او ستا د پرهیزګاري په خاطر ستا احترام کوي. ښه، ستا تقوا ستا د پاره ده، ستا تقوا ستا پرهیزګاري ستا د اول شپې د قبر د اول شپې د پاره ده. هغه ماته به څه ګټه کوي کله چې زما د کرایز نظام یا سیستم نه دی جوړ، زما مثلا مکتب نه دی جوړ، زما د مکتب معلمه نه شته، د هغه د پاره معاش نه شته، تعلیمي نصاب دې نه شته. ته دا تعلیمي نصاب نه منې، ته نه وایې نه تعلیمي نصاب کومه ده چې په لاس کښې لرې، خو راوړه موږ ته وښایه چې موږ هغه ووایو. ستاسو خپله هېڅ برنامه نه شته، هېڅ پلان نه شته، نو بیا دې موږ نه تاسو څه شی غواړئ چې موږ به څه خدمت وکړو؟ خو موږ درد هم دا شی دی چې کاش دې موږ ته داسې یو قانع کوونکي دلیل موږ ته ووایي چې موږ ورسره ومنو چې هو رښتیا داسې ده.
نو داسې بیا څه لارې شته چې تاسو د خپل پیغام ورسوئ؟ لکه داسې زنانه ټولنې اوس هم په زنانه باندې لکه اورو چې لکه په هر بندیزونه دي، خو لکه بیا هم د خپل پیغام رسولو دپاره په سیاست کښې خو دي، په مشاورت کښې، په سیاست کښې خو زنانه دوی ساتلي هم نه دي. نو تاسو به څنګه د خپل پیغام دوی ته رسوئ چې لکه د دې دپاره به اوس څه دغه دا چې په زنانه هغه کېږي لګیا دي، احتجاجونه هم کوي، لاروینونه کوي لګیا دي، په دې کښې هم لکه د دې څه اثرات ښکاري؟ دې کښې کومې زنانه روزي، ځینې زنانه راوتلی شي، هغې ته ځان ته اجازه شته، ځینې ته نه شته. نو په دې هکله څه وایي، څنګه به تاسو د خپل پیغام دې ته رسوئ چې اخر څه لاره په کار ده چې دغه د ستونزو حل روزي؟ او زنانه خو چې نو په دې کښې هر څه کښې لکه د هغې تعلیم یافته زنانه دي، وي په سیاست کښې، وي په د ښځو د حقوق په حوالې کښې، په طب کښې وي، په تعلیم کښې، په صحافت کښې، هر ځای کښې زنانه وي، اوس به د دوی د آواز څنګه دا کېږي؟ دوی ته به رسي څه به تاسو د خپل پیغام څنګه رسوئ دغه اسلامي امارت مشرانو ته چې دا سلسله په منظم ډول مخکې لاړه شي، جاري وساتلی شي، تعلیمي سلسلې جاري وساتلی شي، د صحافت سلسلې جاري وساتلی، دا به دوی دپاره څه پلان تاسو لرئ څنګه د خپل پیغام به دوی ته رسوئ؟
ګورئ، یو کور په یو کور کښې چې سرپرست مشر نه وي، نه مثلا د یو کور یا مور وایي ته ماشومان څه ډول قانع کړې؟ ګورئ، دا یوه د ټول بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی مشر تر اوسه نه دی ټاکل شوي. مشر دې وټاکل شي، مشر دې موږ ته معرفي شي، مشر یې موږ ته را وپېژندل شي چې مشر ووایي چې څه پلان لري. ولې ښځو ته په دولت کښې اجازه نه شته؟ ولې ښځو ته په سیاست کښې اجازه نه شته؟ ښځې به اوس ګورئ، همدا اوس مثلا په کابل کښې ښځې ټولې په حجاب کښې ګرځي، هغه څه چې تاسو غواړئ، هغه رقم چې تاسو غواړئ، ښځې خپل په حجاب کښې ګرځي. خو ولې همدا با حجاب ښځې دپاره ولې یو چانس نه شته چې دوی په مثلا په دولت کښې اوسي، دوی په کابینه کښې اوسي، دوی په وزارتونو کښې؟ اصلا د ښځو دپاره وزارت نه شته، نو ولې نه شته؟ ځینې د دوی هغه مثلا مجاهدین یا هغه طالبان چې راځي په تلویزیونونو کښې دا وایي چې ښځو ته هېڅ ضرورت نه شته، یعنې دا معنی لري چې دوی ښځې په صفر کښې ضرب کړی دی، دی خزه ته اصلا د انسان په سترګو ګوري نه په داسې حال کې چې دی هم خو وی چې د قرآن شریف کې حتی په قرآن شریف کې آیتونه شته چې خدای پاک د ما اوس هغه عربي آیت یې نه تېروم کله چې د ما نه غلط شي خو زه ما خپل قرآن شریف د معنا سره او د تفسیر سره لوستی دی ما د تفسیر لوستی دی هغه په قرآن شریف کې څه ده خدای پاک خپل فرمایلی دی چې ما تاسې د ښځې د نر انسان د ښځې د نر نه پیدا کړه چې خدای پاک زه د یو انسان په حیث زه پیدا کړم نو ته څوک یې چې ته ماته د یو انسان په سترګو نه ګورې او ولې باید په دولت کې زه ونه اوسم دا د ما غږ مثلا دا اوس تاسې هم وایئ چې ته خپل غږ څنګه رسولی شي چې زه یو نماینده زه یو استاد زه یو وزیر زه یو خپل وکیل زه په دولت کې ونه لرم د ما غږ په همداسې طرخې پورې باندې خطه غلی ده پاتې شم نظر وړاندې کړم دا خو ټول تشدد شو دا خو ټول ظلم شو په موږ باندې نو ځکه خلک د همدې ورځې نه ډارېږي د همدې نظام یا د دغسې یو نظام نه ډارېږي چې د موږ غږ باید خوب شي د موږ غږ باید چوپ شي موږ باید غلي شو موږ باید څه ونه وایو موږ باید خپل حق ونه غواړو خپل نظر ونه وایو او هر څه باید د دوی په خپله خوښه شي حکومت ولې داسې نه کوي چې هر څه باید ته ووایي اوس ګورې په تېر حکومت کې بیان د ازادي موجود و هر څوک دا حق لرل چې خپل نظر بیان که مثلا کوم وړاندیز درلوده هم ویل که نیوکې وې هم به یې ویل نیوکو ته مثلا تر یو حده پورې نیوکې مثلا پر ځای شوې وړاندیزونه پر ځای شول خو دغه حق باید ولس ته ورکړي یعنی یو نظام د ولس په ملاتړ باندې ولاړ دی که ولس درسره ونه اوسي دوی ورځې به ته ونه پوهېدل
خزه تعلیمونه کړې دي بهر تعلیمونه کړې دي لکه تر دې تیر شلو کال کې خزه اوس ډېر بدل شوې دي هغه خزه نه چې مخکې به خلک نو آیا د دې چې ما غشن سوچ سره چې خزه دې غلي شي د خزه حق دې نه ویني تاسو څه ګڼې چې د افغانستان دغه خزه چې اوس تعلیم یافته خزه دې په خپل حقوق باندې پوه شوې دي دې اوس هغه غلي کول شي د هغه نه دغه حق ترلاسه شي دا به وکړي شي دا به زموږ
په پیږي هغه دا ورسته احتجاجونه چې په کابل کې وشوه د ښځو لخوا هغه دی یو پوهه دی یو فهمیده یا پوها او یا رونه آن دی ټولنه نمائندگی کول یعنی په افغانستان کې داسې د ښځو یو ټولنه یا دوی یا هر څه مقصد یو 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 ډله د ښځو هم شته چې هغه په پټو سترګو د طالب خبره نه مني ګورې په دې احتجاجونو کې په ښځو باندې تشدد وشو دوی ووهل شول د دوی غږونه چوپ شول په هغوی باندې هوایي ډزې وشوې مګر دې ښځو هېڅکله په شا نه شول دا خپله د یوې روڼاند ټولنې څخه نمایندګي کوي اوس ګورې مثلا تېره دوره د طالبانو طالبان نه مې اورېدلې په تاریخ یا په مثلا په هغه کې چې ښځې به راوتلې وي نه ځکه هغه وخت هم پوهه په ښځو کې نه وه د تېر حکومت یو دستاورد یا یوه لاسته راوړنه یا ښه لاسته راوړنه یې همدا وه چې تر یو حده پورې په دې پوه شوه چې موږ هم حق لرو موږ د نظر وړاندې کولو حق لرو موږ په سیاست په اقتصاد په هر څه کې په زده کړه کې په هر څه موږ حق لرو موږ په دولت کې حق لرو موږ ته باید اقلا یو وزارت خو ورکړل شي د ښځو وزارت یعنې تاسو په قام تاسو په خپله کابینه کې داسې یو څوک نه لرئ چې تاسو یوه ښځینه وټاکئ په دې افغانستان کې آیا واقعا داسې یوه ښځه نه پیدا کېږي چې دوی د وزارت هغه د ښځو د وزارت لپاره وټاکي داسې یو دوی ښځې بیخي نه پیدا کېږي چې د نورو ښځو د غږ د اورېدلو دپاره وشته خو د دې لپاره اراده نشته بعد مرګ د دې لپاره اراده نشته او د دې اراده هم دا چې لکه تیر په تیر باید ښځې غلي شي ښځې چوپ پاتې شي خو زه فکر نه کوم چې دوی په دې خپل کار کې بریالي شي ښځې چې هره تم شي خپل غږ خپل اواز د یوې خوا نه د بل خوا حتما خپل غږ دی دا اوسنۍ ښځې زموږ اوسنۍ افغاني ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي او زه وقان په دې باندې ویاړم. آفرین دې دوی دې شي چې دوی د طالب په مخ کې درېږي او په زغرده ورته وایي چې د ما حق راته. د دې دپاره دوی ځپل کېږي، دوی سره تشدد کېږي، نوی قوانین د دوی دپاره وضع کېږي چې تاسو به لاریونونه نه کوئ، که لاریون کوئ شعارونه باید موږ سره مخ کې شریک شي چې تاسو په لاریونونو کې څه کوئ، ځکه دوی مخ پر پاکستان ویلو نه دې مخامخ نه دی ویلي چې مرګ په امارت، ځکه دا افغانستان ته پوهېږي چې همدا امارت مثلا خلک یو اقلا چې هېڅ نه وي، د خپل پښتانه مو دی، خپل افغانان مو دی. یو افغان ښځه دومره یو ښه حس لري چې مرګ په امارت نه شي ویلی، ځکه پوهېږي چې امارت هم دا د امارت خلک هم د ما خپل افغان ورونه دي، په هغوی باندې د مرګ لورینه نه کوي. مګر په پاکستان وای ځکه په دې کې په ښکاره باندې هر څوک پوهېږي چې په دې کې د پاکستان لاس دی، خو له بده مرغه د موږ خپل د امارات ورونه د موږ خوندې د دې غږ په چوپ کولو دپاره هر ډول قوانین په دې باندې وضع کوي چې تاسو به شعارونه مثلا موږ سره به شریک کړو چې تاسو څه ډول شعارونه ورکوي. ښه شعارونه مثلا زما په پاکستان وایم آی په دې کې ته ستونزه لرې، ته ستونزه لرې په څه خاطر یې لرې؟ خو ګوره دا ټول هغه پوښتنې دي چې باید موږ ته جواب راکړل شي. دوی باید موږ ته ووایي ولې زه لاریون باید ونه کړم، په لاریون کې زه خرابي نه کوم، زه تشدد نه کوم، زه غیره نه کوم، نو ته ولې زما د لاریون مخه نیسې؟ په حجاب کې درته راووځم، مخ مې پټ کړئ، په اوږد مثلا اوږده کالی مې اغوستي، غټ ټکری مې اغوستي، نو نور ته څه ستونزه لرم؟ زه چې لاریون کوم حتما زه یو درد لرم په زړه کې، د ما نه څه شی اخیستل شوی دی، د ما حق او حقوق اخیستل شوی دی، د دې حق دی خو بېرته لاسته راوړل لپاره زه باید لاریون وکړم. ته خو زما خبره نه منې، ته زما وزارت نه منې، ته زما وزیر او وکیل او هغه نه منې، نو هر څه خو نه باید ستاسو په خوښه شي. محمد خان سامان چې ژوند کوو افغانستان د تاسو وو چې څو سلنې یوازې خزینه وي، خزینه اداره او د وزارتونو او ریاستونو او د مختوملې اوس کوري نیم د افغانستان نیم د وزم که هغه په خواني کارکونکي نارنه کارکونکي راشي د خپل دندو ته حاضر شي، دا نظام یا دا سیستم به په پښو ونه دري، ځکه نیم د دې سیستم کارکونکي یا غنیم بدنه همدا ښځې ده چې ښه دی نه وي، تا آیا په یو لاس تا یو مکمل انسان کېدلی شي؟ خو هېڅکله نه شي کېدلی.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
طالبان چې کله سولې خبرې روانې هم دی وی دې له باغ شان حالات نه وي، قضیه به پکې اتبه حقوق ورکول کیږي، هغه اتبه د ایب خپل کارون لذي خپل دندو له بزي، خصوصا هغه په خپل وادو کې د راتلو د لګ وخت چې کله د 15 اگست تاسو چې دی دغه و افغانستان سره د حکومت تر لاسه کړي کوم کوم خبرو کې دی لکه رښتونی شو او څونه خبرې دروغ ثابت شوي؟
دا چې هر څومره ورس پنګس په امارات د عمر نتیری هغوم را به د دوی هغه اصلي څیره، د دوی اصلي هدف او د دوی اصلي اراده د وطن او د ولس ته معلومیږي. اوله ورځ دوی چې راغلل، یعنی زموږ د کورنۍ په شمول زیاتره خلکو ویل چې نه، د اوسني طالبان پخوانی طالبان نه دی. یعنی دوی یو ډول کاذبه تسلیت ځانته ورکول چې دا هغه خلک دي، مګر ورځ په ورځ یعنی په تیرېدو سره دا خلک یو خبرې درواغ شوې. مثلا وایي ښځو ته حقوق ورکوو، ښه د ښځو حقوق به څه وي؟ اقلا به یو وزارت حق لري که نه لري، په سیاست کې حق لري که نه لري، په زده کړه کې حق لري که نه لري؟ یعنی ښځو یوازې د ډاکټرۍ دپاره خو دا څومره چې یوازې ښځینه کارکوونکي دی راشي، دا نور دي دوهم امر ته باید پاتې شي. ګورئ یو دروغ یې همدا شول د ښځو دپاره وزارت نشته، په سیاست کې دوی ته ونډه نشته، په کابینه کې د دوی هغه ونډه نشته، کله چې دوی غږ پورته کوي د هغوی دپاره حق نشته چې دوی لاریون وکړي، خپل حق وغواړي. ښځو دپاره مثلا په ښوونځیو کې نجونې لپاره حق نشته شپږم ټولګي نه اضافه دوی حق نه لري چې درس ووایي. دا ټول هغه اعلان شو په عمومي افه کې وویل چې دا تېر حکومت هر چا چې هر هغه کړی دی، مګر د هغو سربېره بیا هم خلکو ته ګواښونه شول، د دوی ژوند تر خطر لاندې شو. یعنی زما په شمول، زما خپله زما په شمول دوی ته تهدیدونه وشول، حتی د کورونو د قبضه کولو خبرې روان شوې. حتی د اوس د ورځو کې د فرقې د خلکو کورونه په زور اخیستل کېږي. خو ولې هر څه باید په زور وي؟ ولې هر څه باید د تشدد له لارې مخته ولاړ شي؟ دوی ولې مثلا خلک ځوروي؟ حتی په کندهار کې هم په فکر کوم داسې نوې ښځې سره داسې یو چلنج شوي چې دوی د شپې ته خو د دوی کور ته اوښتلې او دوی وهلي وو، ډبولي وو، کورونه یې وړي وو او بېرته بیا یې فکر کوم خوشې کړي وو. ولې تر کومه پورې تاسو د لسو زړه په دغه رقم نه ساتل کېږي؟ یو نظام حکومتداري دا ډول دی، یعنی حکومتداري یوازې زور، تشدد، ظلم او جنگ نه دی. جنگ هم د هر چا زده دی، جنگ ته ټولو آسان ترین کار دی، ورانی کول ته ټولو آسان ترین کار دی، ظلم ته ټولو آسان ترین کار دی، زور خبرې کول ته ټولو آسان ترین کار دی. خو تر ټولو مهم کار هغه د ولس زړه ساتل دی، ولس ته خدمات برابر کول دي، ولس ته یو ښه ژوند برابر کول دي. نور ولس ستاسو نه څه شی غواړي؟ هیڅ شی نه غواړي. همدا فقط پرېږده چې ژوند وکړي، ظلم مه کوه، خپل حق او حقوق یې ورکړه، د صحت او د سیاست او د زده کړې، د اقتصاد، د هر څه، دا هر څه ورته برابر کړه. نور ولس ستاسو نه څه شی غواړي.
محبوبه، که یو معلم په هستان د پښتنو کوچی تعلیم خو د ماشوم بنیادی حق دی، کجنیه د کالک دی، خو د طالبان د راتک سره دغه هلې ځلې هم ډېرې اغېزمنې شوې دي. تعلیم د سکولونه بند دي، د سکولونو احوال لره کې چې آیا ماشومان سکولونو ته ځي نه ځي، استادان شته نشته، او دغه تعلیمي هلې ځلې څومره اغېزمنې شوې؟
اول خو د استاد په حیث او بل د ایریا فران په حیث زه واقعا خپلو ماشومانو ته، ځوانانو ته، د هغه نسل ته چې د افغانستان راتلونکی جوړوي او د افغانستان راتلونکی واک د دوی په لاس کې دی، د دوی راتلونکي ته زه واقعا اندېښمنه یم، ځکه د یوې ټولنې تهداب چې د هغه هم د ښوونځیو نه شروع کېږي، د همدې ځای نه پیلېږي. متاسفانه زموږ دا تهداب خراب دی، اوس په صفر کې زر دی. د طالبانو د راتګ نه ستاسې تقریبا دوې میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه لا د موږ نجونې تر اوسه دا حق نه لري چې ښوونځیو ته ولاړ شي. او هلکان هم اوس نوی دا اعلامیه ورکړل شوه چې هلکان کولی شي، یوازې هلکان کولی شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، هغه هم په دې شرط چې یوازې اسلامي زده کړو ته یعنی مخه کړي، یوازې د تفسیر به وي، قرآن کریم به وي، دا مضامین به وي، ساینسي مضامین ترې لرې شوې ده. هغه فکر کوم تاریخ او جغرافیه دا مضامین ترې لرې شوې ده، نو یوازې په اسلامي زده کړو باندې به د وطن کومه خوا جوړه شي، د دې ځولېدلې ولس به کوم درد دوا شي، د دې وطن راتلونکی به څه رقم روښانه شي یوازې په اسلامي زده کړو. اوس په داسې حال کې چې اوس زه داسې افغانه کورنۍ نه وینم چې د هغه ماشوم هغه کنجلۍ وي که هلکان وي هغه اسلامي زده کړې نه وي کړي. دا د افغانانو ذهن زه زیاتره وینم، خصوصا په پښتني سیمو کې چې دوی خپل ماشومان لومړی د مسجد سره آشنا کوي، دوی جوماتونو ته ځي، دوی هلته اسلامی زده کړ کې خپل قران شریف او دښاین زده کړ نو نور اضافه په د ټول ماشومان د یو مخینه ملایان شي چې کوم درد راته دا وکړي آیا واقعا یو ټولنه یا یو مملکت په ملا باندې جوړیږي آیا واقعا مملکت یوازې ملایانو ته ضرورت لري استاذ وګورئ نور نړۍ د ټکنالوژۍ په برکت کوم کوم ځایونو ته نه رسیدلی د کوم اسانتیاو خپل مملکت خپل خلکو دپاره نه دی را برابر کړي آیا دوی نشوای کولی چې خپل مثلا که په هر مذهب کې وي دوی هغه د ملایه ته مخه کړي دوی کولی شوی مګر دوی په دې باندې پوهیږي چې یوازې په دین باندې څوک خپل وطن نشي ګټلی دین ځان ته موقف لري ارزښت لري ټکنالوژي ځان ته موقف لري خپل رول لري زده کړه ځان ته لري خو هر څه هم داسې خو متاسفانه له بده مرغه چې په افغانستان کې زموږ ماشومان واقعا دا د حق ترې اخیستل شوي دي دا د دوی هم معنوي حق دی هم شرعي حق دی او هم حقوقي حق دی چې دا ته باید دوی ته بده هغه ورکړ شي خو له بده مرغه بیا هم څو کاله نور شاته لاړو هغه په دې خاطر چې زموږ ښوونځی بېرته هغه په دې شل کلنه دوره کې چې یو څه په خپلو پښو باندې درېدلی و هغه که د هر چا په مرسته وه خو مهم دا و چې معارف تر یوه حده پورې په خپلو پښو باندې درېدلی و خو د طالبانو په راتګ سره له بده مرغه چې یعنې فلج شو د پښو نه ولوېدل همدا اوس ځینو خپلو همکارانو ته یا خپلو هغو کسانو چې مثلا په ښوونځیو کې دوی تدریس کاوه دوی نه زه پوښتنه کوم نه شاګردان ورځي نه درسونه شته او نه کتابونه شته نه یعنې هېڅ نظم نه شته په ښوونځیو کې خصوصا بیا د نجونو په ښوونځیو کې کنجونو په ښوونځیو کې زموږ یو خپله ده معلمه ده هغې نه چې ما د ښوونځی د هغه پوښتنه وکړه هغه ته ویلی چې یوازې معلمان راځي حاضرۍ ته حاضري امضا کوي فقط په دې هیله چې د دوی معاش ورسیږي او نجونې هم نشته تر شپږم ټولګۍ پورې چې اجازه ورکړل شوې ده هغه هم په هره ټولګۍ کې څلور پنځه نجونې اضافه نشته ځکه نه نور معلمانو شته نه کتابونه شته نه درسونه شته هېڅ شی هم نشته دا تر ټولو لوی ظلم دی چې د افغاني ښځې سره د افغانو ماشومانو سره وشوه
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټویټر @VOADIWA Instagram @VOADIWA or per YouTube VOADIWA News.
تاسو وی کله که تاسو په شمول ډېر خلک اغېزمن شي په داسې حالات کې خپل سیمې خلکو پرې تاسو هم کندهار نه وروتي داسې لکه تاسو خپل څه لکه سدړک تاسو خطر لیدو سدړکی د ترلاسه کیدی څه داسې کوم ماحول او تاسو په کوم حالاتو کې سفر او څنګه وروتي خپل دغه ځینا
جنگ شروع شو
ته په تشویش کې نه و. موږ ویل کېدای شي یو ساعت یا دوه ساعته جنګ وي، او بیا وروسته ښه شي حالت. خو متاسفانه غرمې نه وروسته جنګ پېښ ډېر شو. مرمې زموږ په کور کې ولګېدې، بمبار وشو. بمبارونه چې وشو بیا موږ وټاشولو چې اوس کېدای شي چې کورونه هم بمبار شي، نو باید موږ ووځو. موږ د جمعې په مازدیګر مهال په ډېر یعنې دوه ډله موږ هڅه وکړه چې د کور نه ووځو، خو د بمباریو د لاسه موږ اول ځل موږ په دې بریالي نه شو چې د جنګ د ساحې نه ووځو. بېرته راغلو کور ته او د مازدیګر شپږ بجې وې، فکر کوم هو شپږ بجې وې چې موږ د کور نه ووتلو. ډېر بد حالت، ماشومان وډار شول، ماشومانو یعنی بېخي ډېر بد حالت و. هغه ورته بیانولی نه شم، خو هغه ورځ موږ ووتل سبا سهار باندې. موږ فقط همدومره وکړه چې ضروري اسناد مو واخیستل د ځان سره. ما خپل ضروري اسناد د ځان سره واخیستل او د یوه جوړه کالي سره. نور د کور نه مو هېڅ شی نه دی اخیستی. په سبا سهار باندې ما ورور راغی چې د کور احوال ونیسي. هغه یې چې وکتل طالبان پکې پراته وو. طالبان پکې پراته وو او اجازه یې نه ورکول چې دننه راشه. بیا موږ ویل چې اوس خو طالبان پراته دي. ما ورور ته ویلي وو چې تاسو به نه راځئ کور ته. موږ ستاسو په کور باندې هېڅ کار نه لرو، هېڅ کوم مزه نه لرو، فقط همدلته د یو څه وخت لپاره پراته یو. خو دا خبرې پاتې شوې هم تقریبا یوه نیم میاشت دي همدلته زموږ په کور کې پراته وو. ډېر خرابې وکړې، بېخي دېوالونه پرې سره کړې دي، دېوالونه نړولي وو، نور خرابې کړې وې. خو موږ په دې ځای نه لاړلو، هغه کندهار مرکز ته، ښار ته. په ښار کې هم جنګ پسې وغځېدی، دا چې جنګ هم دننه ښار ته راورسېدل، نو موږ ویل چې لاړ به شو کابل ته، ځکه نور د اوسېدلو ځای نه و کندهار. که څه هم موږ په دې ټینګوندې سلام طالبان ووځو، موږ بېرته خپل کور ته لاړ شو، خو دا ونه شول. کله چې موږ به احوال نیول، هغه طالبانو اجازه نه راکوله او موږ ته ویل چې مه راځئ بېرته. موږ ځاړو کابل ته، هلته مهاجر شولو، هلته مو کور پیدا کړ، هلته مو دلته په کابل کې مو ځای ونیوه. متاسفانه کله چې خبر شولو چې کابل یې هم ونیول، بیا خبر شولو چې طالبان زموږ د کور نه وتلي دي، بیا موږ طالبان راغلي وو کور یې کتلي وو. په کور کې ډېرې خرابې کړې وې او بیا په پای کې ډېر تلاشي هم کړې وو. زموږ کور، زموږ کوټه، هر څه یې سوځولي وو. زموږ ځینې شخصي اسنادونه د ځان سره وړي وو او په پای کې بیا خط هم راتلتلي وو چې دا به تاسو به محاکمه شئ او څنګه شئ. خو ما ویل چې ما خو څه بد کار کړی دی، تېرې دولت سره مې کار کړی دی، هغه هم د یو معلم په نه پوهېږم چې
مولم. خو لکه دا اسلامي امارات حکومت مولم خو یو خپل یو پیغمبري پیشه ده، استاذي لکه لارښود یو پیدا چې مولمي چې دا د وی پیغمبران وارثین وي کنه، نو په کار چې دا د مولمینو هدي کم از کم احترام وکړي کنه.
خو همدا خبره زه اوس غواړم تاسو ته وکړم. کله چې په یو اړیکه کې غواړه چې باور وکړي، د په دې اړیکه کې د خبر او د عمل ترمنځ هغه رابطه ګوري. چې مثلا زه غواړم په دې کس باندې باور وکړم، آیا عمل او خبرې ترمنځ یو شانته دی که نه دی؟ اوس ګوري، په اسلام کې هم سړی دی یو څوک په لمونځ کړي، روژه نیسي، قرآن شریف لولي، مثلا په ظاهر کې مسلمان ګرځي، خو په زړه کې دا دې ته موږ یو مکمل مؤمن یا مسلمان نه شو ویلی. تر هغو چې پوه نه شو چې د دې اصلي عمل خو یې دی، اوس هغه خبرې چې دی کې، آیا په خبرو کې په زړه کې هم آیا دا رښتینی مسلمان دی که نه دی؟ اوس ګوري، طالبانو متاسفانه طالبانو په هغه کې هم پمدې خاطر، یعنی اکثریت خلک پمدې خاطر باور نشي پرې کړی، ځکه دوی وایي یو څه خو دوی کوي بل څه. دوی وایي چې موږ ښځو ته حقوق ورکوو، داسې خو څه څه. خو مګر دلته بیا مثلا د کور ته یې راځي، په کور کې ګوري، اوس دا زما خپل کور دی، زما خپل شخصي کور دی، زما خپل شخصي وسایل دی، اصلي مثلا هغه څه چې غواړم زه په خپل کور کې ساتم. پدې کې ته هیڅ حق نه لرې چې تاسو مو په شخصي شیانو کې وګورئ، مو په شخصي مثلا کتابونو کې، مو په مثلا بیرغ کې، مو په کور کې بیرغ وو د افغانستان درې رنګه بیرغ، هغه سوځولې دي، نه به دا مرګ شخصي د ما شخصي انځورونه سوځولې دي، زما یو څه ځینې نور کارتونه او کاغذانو ته نور شیانو هغه د ځان سره وړې دي. نو نه پوهېږم دا دا اوس تاسو وایئ چې عمومي عفو ده، چې عمومي عفو ده بیا نو تاسو ولې تاسې تهدیدات کوي چوته، ولې د موږ زړه په وطن نه توروئ؟ هغه شل کلن، هغه شل کلنه هیلې چې موږ په خپل ژوند کې، په خپل زړونو کې، په خپل ذهنونو کې موږ ساتلو، هغه ولې د ریښې نه تاسو را باسئ؟ خو دغه 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 وجه ده چې په دې نظام باندې باور کول واقعا ډېر سخت کار دی.
بل محبوبا چې تاسو وایئ چې وطن نجوه توري، وطن ډېر خوږ دی، خو لکه وطن څوک نه پرېږدي. او دا تاسو کته چې دې څنګه چې لکه طالبانو قبضه شو یا حکومت شو په افغانستان کې، نو ډېر خلک داسې ډېر په لکه یو سمندر په شکل کې بس وتل دلته نه کوشش وکړو چې افغانستان نه اوزي چېرته محفوظ وي. نو تاسو هم په دې کې چېرته کوشش کړو د خپل هر څه چې خپل وطن ډېر ګران خو چې ورته اور شي، نو بیا خلک خامخا اور نه به ځان محفوظ ساتي، محفوظ یې ته به ځي. نو تاسو په دغه کې کوشش کړو چې د خلکو کې چې خلک بهر تلل، خارجي هېوادونو ته تلل، تاسو په کې هم هڅه کړې وه چې وتی وې د وطن نه د حالاتو نه.
دا ګورې په اسلام کې هم دا یو غټه چې د ځان ساتنه فرض ده. شهید مثلا څه چې په جنگ شي، څه چې شهید شوم د لوی یارم چې زموږ په خپل وطن باندې مسافر کړ، خپل خدای رسول ته هم ته چې به واره په دې د نور ته چې خپل وطن باندې مسافر کړ. خو لپاره مرغه دا څه دی چې ځینې خلک د دې خبرې نه پله کم برداشت کوي. هغه دا څه دی چې مثلا ځان لاسي جنگ ته، لاسي مثلا هغه اور ته د اور خلې ته ورځي او بیا وایي زه به شهید شم، زه به نه. دا خبره نه دی. د ځان ساتنه ډېر فرض دی، د خپل کورنۍ ساتنه ډېر فرض دی. اول ته باید خپل د ځان ساتنه وکړو، ځکه د ځان خدای پاک امانت موږ تاسو ته راکړی دی، نو باید د دې ساتنه مو وکړو. نو کله چې د وطن مثلا لکه کور ولري، کله چې مثلا دروازه د موږ د کور دروازه خلاصه ده، یو درنده حیوان راځي، زه باید اول هڅه وکړم چې دروازې بندې کړم. که مې دروازې پرې بندې نه شوې کړای، زه باید د دې کور نه ووځم، زه باید د کور پرېږدم. که څه هم دا زما کور دی، زما روح دلته ده، زما جسم که دلته ژوند کړی، زما روح هم دلته ژوند کړی دی. پوه کړئ، زه همدا اوس هم دلته یم، زما روح هلته زما په کور کې ګرځي، زما په خپل اصلي کور کې ګرځي. خو زه تلای نه شم، ځکه زه پوهېږم چې هلته زما سر ته تاوان دی، ځکه هلته پوهېږم چې زما کورنۍ ته خطر پېښېږي. نو زه باید لاسي ځان مثلا د دې خطر ته باید په لاس ورنه کړم. خو دا د ځان ساتنې په خاطر او هغه هیلې، هغه امیدونه چې موږ خپل وطن ته لرو، یعنی په آینده کې لرو، راتلونکي بیا هم چې هر څه نوي امید لرو ورته، که حتی د امارات هڅه وکړي دا نظام او دا سیستم او دا وطن په پښو ودروي، باور وکړئ زه لا ورته هیله بله یم، زه لا به زړه نه خوشحاله یم. کاشکې دوی داسې یو پلان او هغه ولر چې دوی د وطن ته کار وکړي واقعا، د ولس د ژوند، د یو ښه ژوند لپاره کار وکړي. موږ لیا پم دې تمه کوو، خو که چیرې داسې دا تمه د موږ د دې نه موږ دا تمه وشلو، سړی مجبوره دی چې خپل وطن چې هر څومره ګران وي، بیا هم د ځان د ساتنې دپاره انسانان مجبوره دي چې د یو څه وخت لپاره یا وطن لاړ شي، هجرت وکړي. او حتی هغه کار ده چې موږ خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ځان د ساتنې په خاطر دا کار کوي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لیدلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ٹویٹر ایٹ VOADIWA، انسٹاگرام ایٹ VOADIWA او پر یوٹیوب VOADIWA نیوز.
محبوبہ وخرا سره کمیږي بیا د اجازه تر کوم دل خو اخیری پوښتنه چې د طالبان راتګ د ښځو هغه شل کله خواري چې د ژوند په مختلف مدونو کې هغې کړې وه سیالیانې د هغې د په تعلیم کې په سیاست کې په صحافت کې په ادب کې په طب کې په داسې حالاتو کې د افغانستان د ښځو مستقبل ته څنګه ګوري؟
طالبان پر اتاق سره د افغان ښځو هغه شل کلن لاسته راوړنې ټولې په اوبو کې لاهو شوې. په دې شل کلونو کې افغان ښځې په هر برخه کې دوی ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې، مثلا د زده کړې په برخه کې، مثلا د اقتصاد په برخه کې، د سیاست په برخه کې، د اداره او منیجمنت په برخه کې، په هر په دې ټولو اړخونو کې افغان ښځې ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې چې هغه متاسفانه په یوه شپه کې هغه ټولې په اوبو کې لاهو شوې. دا چې افغان ښځې بیا بېرته لاسته راوړنې بېرته لاسته راوړي او یا بېرته هغه له صفر څخه پیلوي، هغه به هم یو وخت او زمان ته به اړتیا لري. خو په دې اوسنۍ امارات کې، یعنی په دې اوسنۍ نظام کې، زه داسې څه په دې اوسنۍ نظام کې نه وینم. تاسې به اوس لیدلی وي چې د ښځو دپاره وزارت نشته، د ښځو دپاره یعنی هیڅ موقع یا فرصت د کار کولو، د فعالیت کولو، د ځان د مطرح کولو دپاره دوی نه لري. له بده مرغه حتی ښځې، یعنی نجونې په ښوونځیو کې دوی د درس ویلو حق نه لري. نو د دې نسل راتلونکي به څه رقم وي؟ دوی به په راتلونکي دوی څه لاسته راوړنې ولري؟ دوی به په راتلونکي کې څه رول ولري؟ یعنی دا ټول هر څه په صفر کې ځام شول. اوس وګورئ، د اوسنۍ ښځې، د اوسنۍ ښځینه افغانې او یا پښتنې خصوصا، د اوس چې هر څه لري، د تېر نظام له برکته و، د تېر نظام د ارزښت ورکولو په نتیجه کې، دا چې د تېر نظام کې ښځو ته د انسان په سترګه کتل و، د یوې ټولنې د نیم غړې په سترګو کتل و چې دوی ته په ډېر خورا، یعنی افغان ښځو ته دا مفکوره ورکړل شوه چې ته هم انسان یې، ته هم د دې ټولنې یا د دې خاورې یو څوک یې، ته هم کولای شې چې د وطن په سرنوښت باندې ښه رول ولرې، او دغه حق دا ستا حق دی، او دا حق دوی ته ورکړل شو ځکه دوی داسې لاسته راوړنې درلودې. نو اوس په دې نظام کې زه داسې څه نه وینم، زه بیخي داسې هیڅ نه وینم. حتی هغه تېرې لاسته راوړنې، زه په نشت کې حسابوم، په هېڅ کې، یعنې اوس ګورئ، همدا اوس د پوهنتون، د کابل پوهنتون تقریبا 225 استادان چې په هغو کې ښځینه هم شاملې وې، هغوی د دې وطن نه دی ووتل. دغسې مثلا زه هم، یعنی زه هم د کندهار په لیدر معلمین کې لومړنۍ ښځینه استادم، ما سره دومره ظلم شوی دی، ما سره دومره ظلمونه وشوه چې زما نه دنده واخیستل شوه، زما نه د کور هغه حق واخیستل شوه. زه اوس هېڅ هم نه لرم، نه دنده لرم، نه حق لرم، نه معاش لرم، نه زه بیا پیل کېدو دپاره کوم فرصت لرم چې زه بېرته له سره شروع کړم. ځکه دا حق دوی د مان اخیستی دی. د یو څو غلطو آیتونو یا تفسیرونو چې دوی خپل د ځانه راایستلی دی په هغه باندې ما دوی کافر ګڼي. دوی وایي ښځه چې بې څوک یا بې کسه د کور نه ووځي هغه داسې ده او هسې ده. فکر وکړئ، یعنی یوه ښځه، یعنی په یوه کورنۍ مثلا یو څلور پنځه ښځې نه وي او یو یا دوه نارینه وي، دا ټولې ښځې چې مثلا د درس لپاره یا د کار لپاره، د دندې لپاره، د ډاکټر لپاره، د یو ضروري کار لپاره دوی د کور نه ووځي، دا یوه نارینه په کومه هغه باندې مثلا په کومه یوه پسې ورسېږي. دا 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 هغه غلط هغه د موږ استاذ په استاد باندې رانګ نمبر تفسیرونه یا د دوی خپل د خېټې نه هغه آیتونه دي چې دوی ځان د ځانه جوړ کړی دي، خلک پرې خطا باسي. دوی د همدې دپاره نه غواړي چې ښځې تحصیل وکړي، ښځه میدان ته ووځي، ځکه دوی پوهېږي په دې باندې ډېره ښه پوهېږي چې کله چې یوه ښځه تحصیل وکړي هغه خپل حق پېژني، بیا نو درېږي زما په مقابل کې درېږي. او دوی دا شی نه غواړي چې یوه ښځه د دې په مقابل کې ودرېږي، چې یو ښځه د دې په وړاندې ودرېږي او ورته ووایي چې ته ما حق راکړه. لکه د اوس د یو څو کسان، د یو څو ښځه چې په افغانستان کې پاتې دي، د دوی نه هغه غواړي، خپل حق غواړي، مګر همدا په دوی باندې لکه د ټوپک ډز غوندې دی چې په دوی باندې هغه کېږي چې ولې یوه ښځه د ما په مقابل کې درېږي او د ما نه خپل حق غواړي. دوی دا شی نه غواړي. په همدې خاطر په موږ باندې هم زده کړه بند کړی، هم کار را باندې بند کړی، هم د کور نه وتل را باندې بند کړی دی. او دا به زما په نظر انشاءالله دوام ونه کړي او دوی به خپل د هیله به تر پایو پورې ونه رسوي انشاءالله. له بله مرغه د طالبانو په راتګ سره د افغانو ښځو هغه شل کلنې لاسته راوړنې ټولې په اوبو کې لاهو شوې. په دې شل کلونو کې
داسې حالات داسې سازګاره نه وي او دلته دغه شنې ویلې وي ځان محفوظ نه ګڼي، غواړي به چې کم بس وطن ته لاړ شي چې هلته تاسو ځان محفوظ ښکاري. په دې اړه
زه نه پوهېږم، خو ما ته ډېره سخته ده چې زه به بیا د خپل ګاونډي هېوادونو ته هجرت وکړم، ځکه ما د مهاجرت شپې ورځې تېرې کړې دي. زه د مهاجرت په شپو ورځو کې ما ډېرې سختۍ ګاللې دي، ما لیدلې دي. زه په مهاجرت کې زه پیدا شوې یم، هلته لویه شوې یم، هلته مې مکتب ویلې دی. که څه هم ځینې ښېګڼې درلودې، خو د هغې تر څنګ ډېرې سختې ورځې مې تېرې کړې دي. خو زه دا ما ته تر ټولو سخته پرېکړه ده چې زه به په ګاونډي هېوادونو کې یو ځل بیا مهاجر شم. د موږ همدا تمه لرو چې اقلن مهاجرت وم، بیا داسې یو ځای کې مهاجرت وکړم چې هلته زما عزت خوندي وي، هلته زه تحقیره نه شم، هلته زه توهینه نه شم، هلته زه مهاجر یا افغاني ونه ویل شم چې ته افغانه یې، ته داسې ته
پاکستان او ایران ته داسې سفر کړی وم.
هو، ما هلته مهاجرت ورته تېر کړی دی، ځکه وایي هغه بې عزتي ژوند دا که په تختي ژوند مالي دی دا که خدای دې وکړي چې هغه پته بلاره نشم.
نو ډیره مننه محبوبه، پروګرام خوم څه پر اس اور سي دو اسه اوس لکه هیلي مودي د اوس د راتن کی په حواله څه لنډه خبرو کې دا افغانستان د راتن کی په حواله څه په داسې حالت کې څه نظر لري لنډه
لنډه په دا تاسو یې مشا چې زه د اوسم ځان ته کاله په سلی ورکم، ځان ته په درو وایم چې هر څه سمېږي، وطن بېرته ابادېږي. حتی اسلامي مرات زه څه په ښه نظر ګورم، وایم یعنی ډېره هڅه کوم چې په ځان باندې ومنم چې اسلامي مرات به ښه شي، ژوند به راته برابر کړي. خو هیله هېڅ هیلې نه لرم. ستاسو د وخت څخه هم مننه، کور وطن
ډېره مننه ګرانو خبرګون کوم دې چې د مېرمنو بس پروګرام وخت سره رسېږي. زه نه حساب تاسو نه جګه کولم، خو وختونه درته غواړم. په دې باندې